تاسو وایي د سولو خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسئ، سیمې نیسئ، دا دواړه خبرې تاسو سره خپله څنګه پخلا کوئ؟ سوله که جګړه؟
زموږ دریز معلوم ده، دریز هم د سولې او د تفاهم دریز و، د ولس میاشتې موږ د جګړه نه کوله، بعد له دې توافقنامه امضا سوې وه، تاسې ټول هېوادوال شهیدان اوسې، موږ جګړې دریز نه درلود. ولې تاسې ولې د مقرر ډول باندې د کابل ادارې له خوا نه د جګړې خبرې کېږي؟ او دا تېره اونۍ باندې به لنډ یو دلیل ونیسو چې اشرف غني د شپږو میاشتو دپاره د لوی عملیاتو او د کاري ګزارونو اختار ورکړ. نو دغسې چې کله مقابل جهاد کې دغسې څوک درسره مخ وي، بیا نو طبیعي خبر دی چې سوله د خبرو د لارې نه شي راتلی، بیا به جګړه پرېکړه کوي.
دا ښارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې و ښکاره ده چې هلته به داسې خلک وي چې یا دولتي ادارو کې وه، یا خصوصي سازمانونو کې وه، یا د افرادو په توګه، دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړی، چا به در ستاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې کړي. د دغه خلکو سره چلند څه دی؟
طبیعي خبر ته جنگ تیر شوی، په جنگ کې خو وزل می یو بل پسې بد خبرې می هر څه وي. اسلامي امارت دری جوستار چې کله موږ ټول ساحې نیسو، هلته به طبیعي زموږ مخالفین وي، یا به زموږ سره دا شل کاله جنګېدونکي خلک، یا تبلیغات کوونکي، یا هر نوم چې موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي د زغم ده، او دغه ټول به برداشت کوو، ځکه دا افغانان دي، د دې هیواد خلک دي، او بیرته سولې او امن ته ضرورت لري. که انتقامي عمل وسي، بې له شکه موږ به هیواد نشو جوړولی، بیا دولت مداري ته نشو خلاصېدلی، فرصت نشو پیدا کوي. د دې لپاره چې هیواد ته سوله راشي، موږ له هر څه نه تیر شوي یو، او عمومي عفو شوی ده، د عفو لاندې دغه ټول خلک معافیت نه برخمن دي، او ژوند به کوي. هڅه لاکو چې
مجاهد صاحب، داسې رپورټونه هم شته دی چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنګیالیو کورونه تلاشي کړي دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلي دي، ځینې خلک یې له کورونو نه ایستلي دي، حتی له ځینو ځایونو نه دا رپورټونه هم شته دی چې هلته وژنې شوي دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوي دي. څه وایي په دې اړه؟
یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولي یو، یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هېڅ چا ته اجازه نشته چا پسې تعقیب وکړي، یا څوک وپلټي، یا چا سره برخورد بد وکړي، یا څوک ووځي. دا خبره اکثره تبلیغات شوي دي موږ اورو، خو موږ رد کړي دي بار بار، بیا هم ردو. اته به پرې نهادونو مساتو رسنوي تم دعوت وکړي چې را څنګه ته پلټنه وکړي، دا شې وخت نه لري.
دا بیره دا د چې تاسو کې دی شي په خپل جنگیالیو باندې کې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه ووسی، ځنې جنگیالی مو یا ځنې کمانډانان مخبل سره اقدامات وکړي؟
په پراخ توګه د څوک څه نس کولای، کا انفرادي شکل باندې د سیو سي طبيعي حساب حساب کې به مختلف خلک وي، سو استفاده کوونکي یا خپل سری یا به تجربه، خو موږ جدي مخنی سپو د موږ مقرر ان تاسو د مشرانو وینا او اعلامیه او په هر ځای کې موږ مخاطب دي خپل افراد دي چې هغه توصيه ورته وسی مراقبت وسی، او اوس لادام سي چې په ټولو ولایتونو کې ځنګړي کمیشنونه من سره غلي سي دغه تخته کوون کې چې هر څوک کې فرد وي، کې قومندان وي، کې ډله وي، هغه تعقیب سي او مخه ونی ورسي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې دا څه نه واقع کیږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا 13 ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټول 13 ولایتو کې 13 پیښې نه لرو. نو بیا انسانانو طبي کمزوري ان به وی پولیس داسې پدوم لوړه کچوانه پدوم لوی ولاتونه کې تر اوسه مخه نیول شوی، ورسته به ان شاء الله دا تسلط لا زیاتیږي، کنټرول بل لا ډیری.
مجاهد صاحب، زندانونه مات شوی دی، هغه ولایتونه چې تاسو نیولې دي، یو شمیر کسان باغه و چې دی تاسو جنگیالی وو، او تاسو په انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان و، تاسو به خوشی کړی. یو شمیر جنایي بندیان خوشی شوی دي، په دې اړه باندې تاسو درسته دي؟ ولی دغه جنایي بندیان خوشی شول، فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورد باندې یو شی زموږ متوجي و چې ګوسه ټول ولایتونه کې زندانیان راوتل یا زندانونه مات شوی دي، دا هغه وخت چې موږ لا ولایت نه یو رسیدلی دا کار سوی ده په ډیری سیمو کې، بیا ټول سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو سي داخلي ګو مشکل وخت هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو اړ ساتنې وظیفه پریږه ده. اته په ځینو ولایتو کې داسې سیمې چې د دیننه دروازه خلاصه کړې ده په خپل بندیانو ته. نو کله چې موږ راځو ګو بندیان په مخ راوتلې په کوڅو کې، په بازار کې، په یو ازدحامي چې کې، چې طبي خبره به دا حال کې موږ به بیرته بندیان نشو نیوي، تفکیک هم نشو کوي، خطر د بمبارونو هم وي، خطر د پیښو هم وي. نو په داسې حالت کې موږ طبي خبره ته مجبوریت سره مخ شوې چې او یز غمو چې دا بندیان خلاص یو لار سي.
هغه خارونه چې تاسو نیولې دي، دلته یو سیستم او جوړښت او خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار کوو. داسې نه ښکاري چې تاسو دې دومره چمتو اوسئ چې مثلا ښاروالۍ ته همدستي د ښاروالۍ مامورین واستوئ، امنیي قمندانۍ ته د امنیي قمندانۍ خلک واستوئ، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوئ. څه کوئ له دغه ادارو سره، د دغه جوړښت سره؟ خلک خو کېدای شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خو دا داسې اوس خو ډېر زر داسې خلک باید توقع ونه کړي، ځکه موږ د جګړې په حال کې یو، څو ورځې کېږي چې موږ دا صحنې وینو چې تبدیلي شوې دي، هر څه تغیر شوي. او بل هم ټولنه غوښتنه دا ده، زموږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکوونکي د دولت بېرته خپلو وظایفو ته راشي مخکې کار کاو. یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي، صرف د هغو کنټرول خو به غواړو، ولې هغه خدماتي ادارې سي اړینې دي. باید د نن په اکثر ولایتونو کې چې نن فتح شول، ترافیکو ته ضرورت موږ استخدام کړل، اطفایو ته ضرورت موږ تیارسۍ په حالت کې ودرول، داسې ځینو نورو سیمو کې هم. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم دي حکومتداري دي هغه بېرته بللې دي، هغه به بېرته خپل کار کوي، او موږ به د هغو صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار
دي. آرشیفونو، موزیمونو، اسنادو، دا په دولتي ادارو کې و یا نور مهم شیان و؟ د دې تشویش هم شته چې کېدای شي ځینو ځایونو کې مهم اسناد چې په درد خوري له منځه ولاړ شي.
ولایتونو کې دا خطر بالکل انشاءالله نشته، ځکه په ولایتونو کې د آرشیفونو تحفظ په ښه شکل باندې سوی ده، او ادارې هم زموږ له خوا چې کنټرول شوې په لوړ صلاحیت باندې کنټرول شوې، هېچېرې هم داسې پېښې نه دي شوې. خو ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې داسې سوي چې کله موږ ورسېدو هغه د ولسوالۍ خلکو ولسوالۍ پرېښوه، او بیا داسې اوراق شیندل شوي وو، ځینې صحنې موږ ولیدې لکه بدخشان کې ځینې ولسوالیو کې داسې پېښې شوې، په اطرافي سیمو کې یو څو پېښې محدودې. نور دا کنټرول شوي دي، او موږ ته هم دا اهمیت لري چې هېچا اسناد بېجای نه شي، ځکه په دوی کې د خلکو حقوق دي، د خلکو اسناد دي، څه ډېر معتبر دي، مهم دي، دغسې قدیمي آثار دي، او نور د هېواد شتمني ده، دا باید محفوظه شي، آرشیف وساتل شي باید، او د هېواد د آینده پورې تړلې ده.
مجاهد صاحب، رسنیو ته به راشو، د تاسو تر واک لاندې سیمو کې خبریالان ټول وېرېدلي، که داسې ډنګ پیلې ووایو وتلی دي تاسو تر هغه سیمې چې تاسو نیسئ، له هغې نه خصوصا هغه خبریالان چې له نړیوالو ادارو سره کار کوي یا د کورنیو مهمو ادارو سره کار کوي، په زیاترو سیمو کې وتلی دي. په همدې خاطر هغه سیمې چې اوس تاسو تر واک لاندې دي، ډېر رپورټونه هم ته نه راوځي، سړی نه پوهېږي چې هلته څه روان دي. د رسنیو په وړاندې د کندهار او هرات چې تاسو ونیوه، دلته د رسنیو یوه پراخه کمیونټي یا ټولنه موجوده ده، هلته راډیوګانې وي، تلویزیونونه و، خبریالان و، مدني فعالان و، د دوی سره د تاسو چلند څنګه دی؟ او آیا رسنۍ به د تاسو تر واک لاندې سیمو کې د پخوا په څیر فعالیت وکړلی شي او کنه تړلی به؟
بند تصمیم نیولای دا څو ولایتونه سي نیول سي دي. اول اقدام دا سوي چې رسنوي سره موږ مجلسونه ولرو، کوم څوک سي ویریدلی نه وي یا د ولایت نه وتلی نه وي او مخکې له وخته هغه خبري اعلان هم راغوښتي، مجلسونه مو سره کړي. دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، په هرات کې زموږ مجلس کې خبري اعلان سره روان ده، هلته د رادیو تلویزیون مسؤولین هم راغلي، ځینې آزاد خبري اعلان هم دعوت کړي دي، اوس هم مجلس ورسره لرو. نو هغو ته د اطمینان ورکول او ډاډ ورکول، هغوی خپل کار ته هڅول، دا زموږ وظیفه ده. او په دې کې دوه رقمه رسنۍ دي، یو هغه دولتي رسنۍ چې هغه د اسلامي امارت پورې تعلق نیسي، موږ به اماراتي نشرات پرې پیل کوو. دوهمه موضوع دا داسې آزاد رسنۍ دي یا د اژانسونه دي یا د لویو رسنیو سره کار کوونکي خبریالان دي، د هغو د ژوند تحفظ موږ تامین کړی دی انشاءالله. هغو ته فقط درې غوښتنې موږ دنه درلودې، چې نشرات کوي یا خپل فعالیت کوي، اسلامي ارزښتونه به په نظر کې نیسي، ځکه دا هېواد مسلمان ده او مسلمانان کې اوسېږي، د اسلام لپاره ډېره قرباني ورکړ شوې ده، دا به په نظر کې لري. دوم داسې د هیواد ملي ګټې په نظر کې لري، تعصبات او تفرقه دوه ته لمن ونه وي. او درېم موضوع دا چې به طرفي به وس کې اندې موږ پلوي دیم نه کوي، د بل چا دیم نه کوي، به طرف راپور دی ورکړي چې څه واقعیت و، هغه دی وای څو پورې سي ستونزې پیدا سي د هیواد، او زموږ مسولین هم متوجي شي خپل کارو ستونزو ته، او نور خلک متوجي شي په دې سره کولای شي رفاه منځ ته راسي، او هیواد هم د آبادۍ طرف ته لاړ شي، هر څوک خپلې وظیفې ته متوجي وي. رسنۍ به هم رول لري، موږ اهمیت ورته قایل یو. موږ اطمینان اول دا ورکړی زموږ په ولکه سیم دموکر ولکه لاندې سیمو کې ستاسو بستر ده، ستاسو آرام ده، او تاسو اطمیناني چایسته، او موږ ته اطمینان درکو. مکرره مو ما خپل د رسنیو سره تماس کړی، او یوه هم ډاډ ورکړی ستاسو لکه څنګه چې مخکې فعالیت کوو، اوس ما هم ډاډ ورکړ فعالیت په ازادانه توګه وکړو.
د ښځو د زده کړو په اړه باندې موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې تاسو چلند فرق کوي. له ځینو ولایتونو نه موږ رپورټ لرو چې هلته ښوونځیو ته ځینې محدودیتونه ټاکل شوي دي، نجونو ښوونځیو ته. له ځینو ولایتونو نه رپورټونه لرو چې هلته محدودیت نشته، یعنې دغه دواړه ډوله لرو. ولی داسې
تر یو حد خدا وایم د تعلیمي بهیر ډیر ښه روان د پټول ساحو کې موږ مخکم د موږ په ساحو کې تعلیمي جریانات او د ښځو هنرو ښوونځي او د هغو مراقبت اوس هم د نوي سایم سي نیول شوي تفاوت یې نشته. یو شینه موږ په خپل هم خبر شوي چې پکتیا کې ځینو ښوونځیو کې په خپل خلکو خود سانسوري کړې ده، ځینې شاګردان یې مکتبونو ته نه دي پرېښي. دا خود سانسوري دي په خپله کړې، موږ کوم مشکل نه دی ورته جوړ کړی. او تاسې کومو سیمو کې مشکل نشته، دا زموږ اصلي دریځ ده، موږ کوم ستونزه نه ورته جوړو. البته که کله شرایط ایجابول سے څه توصیه ورته وسی یا د غوب د خزینه ښوونځیو جنکوې د پاره د مسؤلیت فضا جوړیږي، اپ په وخت سره کیږي او د تعدید لاره د قیود لاره نه بلکې د یو د اهمیت او د ضرورت نه وجه هغه به ورسته کیږي. ولی اوسنۍ شرایط کې موږ چیرم چا باندې محدودیت هم نه ده وزه کړی، آزادانه خپل تعلیم کولی.
بانکونه او مالی سیستم متر واکلاندې سیمو کې څنګه ده؟ په دې اړه باندې تشویش ده، ځکه په دغه سیمو کې چې تاسو ونیولې هم خصوصي بانکونه او هم دولتي بانکونه، په دې کې باتمن پانګ هم وه، پیسې بمبی او خلق خی ارتیا هم ولري، ځکه دلته یو سیستم رامنځته شوی چې خلق په بانکي سیستمونه او د دې سوداګرۍ دغه ځینې سیستمونه چې دي ته ضرورت ولري. بانکونو د خوندیتوب په اړه او د پرانیستې پاتې کېدو په اړه باندې څه نظر نیت لري؟
بله، د کله چې موږ خاریاتو ته د مخکې له وخته چې داخلېدونو، اول توصیه مجاهدونو ته داسې یو پروګرام ورته جوړ شوی چې امنیت ټینګ شي. په امنیتي بخش کې بیا اوله توصیه دا وشوه چې د بانک او د خصوصي شخصي ملکیتونو محافظت ته متوجه شي. که بازار وي هلته مارکیټونه دي، د خلکو اموال دي، صرافۍ دي، همداسې بانک. د بانک دپاره حتی خصوصي اشخاص لا درول شوي چې اوله ورځ کله ننوتلي وو ښار ته، بانک ته محافظ کوم درول دي، هغه به تر اوسه هم انشاءالله ته معذف وي. نو د بانک د ساتنې دپاره به اول کار کړی ده، داسې وروسته به دوی فعالیتونه شروع کړي. انشاءالله چې کار عادي کېږي، دوکانونه خلاصېږي او راکړه ورکړه شروع کېږي، بانکونه به خپل فعالیت شروع کړي او کارکوونکو ته هم دعوت دا داسې بېرته راسي خپل بانکونو ته او خپل کار شروع کړي، چې چا تجار نقصان ونه کړي، چا کار بند نه شي، د بازار اقتصادي حالت بېرته نورمال شي.
داسې ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې خلکو ته ویل شوي چې سمارټ فون یا د لمسی ټلیفونونه دي نه کاروي یا د انټرنیټ نه کاروي. آیا دی تاسو لورې دې ته ژمن دی چې خلک به پرېږدي چې هغوی آزادانه انټرنیټ وکاروي او همدارنګه ټلیفوني شبکې هم تر واک لاندې سیمو کې فعالیت ولري؟
نو ټلیفون او انټرنیټ نن دې ځوان دومره شدید اړتیا ګرځېدلې، هېڅ څوک هم زه فکر نه کوم دې ته زړه ښه کې زده بند کړي یا مسدود کړي. او چیرې موږ بندیزم په چا باندې نه ده لګولی، کوم بندیز اوازه سره سمه نه ده. یو ستونزه وه په جګړه ییز حالت کې په ځینو ساحو کې ټلیفوني شبکو کار پرېښی دی یا انټرنیټ کمزورې شوی دی یا د دې دپاره دښمن استخباراتي استفاده ونه کړي. موږ ځینې د مخابراتو هغه پای متوقف کړي دي او بندې کړي دي او هغه بېرته زر څه ښار بېرته تصفیه کېږي، هغه ټول شروع شوي دي او لا هم کوشش کوو چې انټرنیټ قوي شي، ځکه اوس انټرنیټ د موږ ساحو کې لا هم کمزورې ده، د قوت لپاره به انشاءالله کار وشي. دا یوه اړتیا ده د دې. البته یو شی چې ذهن ته د خلکو ور نسی، که کوم داسې نشرات یا د انټرنیټ له لارې نه کېږي چې غیر اسلامي وي، هغه چې کله نظام جوړ شي په خپله فلتر کېږي، د فلتر له لارې نظام او حکومتداري کولی شي په خپلو خلکو کې هغه څه چې خدای نخواسته په عشا ده بې لارۍ ده هغه کنټرول کړي. او د افرادو دپاره چې په ټلیفون ته جب کې ګرځي یا د تجارت او راکړې ورکړې کار ته کوي، اجتماعي تماسونه پې نشي، دا یوه اړتیا ده. دې نه څوک انکار نه شي کوی، موږ د دې کومه ستونزه نه لرو. په مخ کې تر اوسه پورې هېچا ثبوت نه ده وړاندې کړی چې موږ څوک بند کړي وي یا بندیز لګولی.
فکر نه کوي چې افغانان، تاسو او افغان حکومت یو داسې ټکی ته رسیدلی چې نور دغه جګړه یعنی عملاً باید بند شي؟ نه تاسو په خارونو ورشي، نه که حکومت د سولې په وړاندې کوم خنډ جوړوي هغه جوړ کړي، او پرېږدي چې په قطر کې پرېکړه وشي، په دوحه کې پرېکړه وشي، داسې یو ټکی فکر نه کوي چې دا وخت دی او رسیدلی ورته؟
خو په دغه ټکی باندې ولاړو ډېر کوشنه موږ کړه. دغه شپاړس ولس میاشت کې موږ ډېر حوصله وکړه، د جنګ کچم ډېر ټیټه ساتلې وه. هڅه مو دا وه چې قطر دوهې پروسه ناکامه نه شي، سبوتاژ ونه شي، خنډونه شي جادي یا غل له منځه لاړ شي، مګر مقابل جهت موږ سره تګ ونه کړ. په هغه لا دوی خپلې برنامې درلودې او تر اوسه پورې د لوړ پوړو ساته باندې د دوی فیصله د جنګ فیصله وه، د زور فیصله وه. هیله کوم چې مقابل جهت دغه ځای درک کړي او له دې نه ایسته موږ سره په هغه نقطه باندې پیل وکړي چې د مسلې حل ته ځو او زر ځو. موږ فعلي حال غواړو. افغان نور حوصله د جنگ دوام نه لري، د څو اشخاصو د قدرت کې ساتلو او د عايشو نوش د پاره نشي کوي. ټول هیواد په اور کې وساتو بنا ان فیصله وخت را رسیدلې د ډیر لاند وخت. امید کوو چې له دې سره فیصله کیږي. زموږ مذاکراتي ټیم په خپل ځای باندې ده او ان شاء الله امیدوارم چې مسائل باقی مانده هلته حل سي سیاسي حال ښه نتیجه لري او ښار به هم نه خرابېږي. تراکم د ښار ده او خلک ډېر په ښارونو کې ټول دي. اقتصادي منابع ټول په کار کې دي، د خلکو اموال په کار کې دي، باید زیان ونه ویني. موږ هم د دې پلوي امید کوو چې مقابل جهتونه هم نور په دې پوسیږي چې جنګ د حل لاره.